واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا ز خل خانم پام وکړی د سات خبرونه ته د افغانستان د سولې مذاکراتو لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پلاوی مشر معصوم ستانکزی وای چې د طالبانو له پلاوی سره لومړی مجلس وکړ شغل ستانکزی د یک شنبه پر ورځ په قطر کې د افغانستان د مصالحي شورا له مشر عبدالله سره یو ځای د دغه مذاکراتو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل هغه ول چې تیره ورځ یې له افتتاحي مراسمو وروسته د طالبانو له پلاوی سره ولیدل او په یو لړ مسایلو یې خبرې وکړې نوموړي ویل چې افغان پلاوی به له طالبانو سره په خبرو کې د افغانستان د خلکو نظریات او غوښتنې منعکس کړي معصوم ستانکزی ویل چې ستونزو ته د حل موندلو لپاره په مذاکراتو کې د اعتماد جوړول او مشترک درک ایجادول مهم دی د ملي مصالحې د شورا مشر عبدالله هم هیله وښوده چې په دغه خبرو کې د افغانستان رواني غمیزې ته د حل لاره وموندل شي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د افغانستان د سولې مذاکرات دوه ورځې مخکې په قطر کې پیل شول د امریکا د بارانو چارو وزیر مایک پمپیو په ګډون د نړۍ یو شمیر نورو هیوادونو استاد هم پکې برخه لرله چارواکي وایي چې د مذاکراتو پر مهال به بارانیان نوي او یوازې د دواړو هیاتونو غړي به د یو بل سره مخامخ ناست او وژغېږي د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په کالیفورنیا کې پر پولیسو برید غندلی دی او بریدګرې حیوانان بللی دي چې په خبره یې باید سخت ځواب ورکړل شي د امریکا د لاس انجلس په ښار کې د پولیسو مقامات وایي چې د سپتمبر په 12مه یو پولیس او یو پولیس په ډزو ژوبل سوي او اوس په روغتون کې بستر دي د ښار د پولیسو څانګې د برید ویډیو په خپل ټویټر خبره کړې ده په ویډیو کې یو سړی ښکاري چې راځي او د پولیسو په ولاړ موټر کې دننه په ناستو پولیسو ډزې کوي او بیا تښتي په پولیسو دغه برید په امریکا کې لوی غبرګون راپارولی دي ولسمشر ترامپ په خپل ټویټر لیکلی دي چې دغه حیوانان باید کوي وځپل شي په دې ورستوي کې په لاس انجلس کې د تورپوستو امریکایانو د حکومت لپاره د شو مظاهرو پر مهال د سیمې په پولیسو انتقادونه سیبي وو پولیس وایي تر اوسه دغه برید اصلي انګیزه نه ده معلومه او د بریدګر لټون یې پیل کړی دی د بیلاروس په پایتخت منسکي شاوخوا سلو زرو کسانو د جمهوریس الکساندر لوکاشینکو پر خلاف مظاهره کړې دي په بیلاروس کې د اگست د میاشتې راپدې خوا چې د جمهور ریاست انتخابات سوي دي خلک د جمهوریس پر خلاف مظاهره کوي خو د یک شنبه پورس لومړی ځل وو چې دومره ډیر شمیر کسان د پایتخت لارو کوڅو ته د شاغلي لوکاشینکو پر خلاف راووتل جمهوریس الکساندر لوکاشینکو ادعا کوي چې د جمهور ریاست انتخابات یې ګټلي دي خو مخالفین وایي چې په انتخاباتو کې ټګۍ برګۍ سوي دي خو جمهور ریاست په انتخاباتو کې ټګۍ نه مني او وایي چې د مظاهره د بارانوي په لمسون کیږي لوکاشینکو شپږ کال کېږي چې د بیلاروس جمهور رئیس دی هغه خپل سیاسي مخالفین یا بندیان کړي او یا یې هیواد پرېښی او په نورو هیوادونو کې پناه اخیستي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو غونډه نن د دوشنبه په ورځ به پیل شي او د هغو هیوادونو دقیقه څارنه به وکړي چې د خپلو اتباعو د بشري حقوقو سرغړونه کوي خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو
د دوشنبه د ورځې نه په پیلیدون کې د غونډې کې به د ملګری ملتونو د بشري حقوقو د شورا غړي په بیلاروس کې د بشري حقوقو په وضعیت د خبرو غور کوي د یادونه وړ ده چې د ملګری ملتونو غړو ملکونو په دغه ملک کې د بشري حقوقو د سرغړونو په حق لا د وی بیړنۍ غونډې درا بلل وختنه کړي وو په بیلاروس کې د ولسمشري د مقام د پاره د 9 اگست نیټې په انتخاباتو د درغلیو د تورونو نروسته وضعیت خراب دی د فلیپین د ولسمشر د مخدره موادو په ضد په بل شوی کمپاین کې د زرګونو کسانو پرته د محاکمې د وجل کېدو په اړه به هم خبرې وشي په دغه برسیره به په سوریا، میامار، وینزویلا، جنوبي سودان، لیبیا، ایران او کمبوډیا کې د ولس د وجلو، ربړولو، زورولو، بندي کولو، برمته کولو او د جنسي زورونو په حق له پرپورټونو بحث وشي دغه کې به سنچې سلور کال مخکې جوړ شوی او بدرواني میاش په اخره کې خپل حتمی رپورت شورا ته وړاندې کړي
د پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبې د شمالي وزیرستان په ولسوالۍ کې د وی پوزي پوسټې ترڅنګ د ماين چاودنه سوي ده چې پکې یو پوزي وشل شوی دی د پاکستان د پوز مطبوعاتي څنګه ویلي دي چې دغه چاودنه په مرانشا کې د امنیتي ځواکونو د پوسټې ترڅنګ سوي د چاودنې وروسته پوز ټوله سیمه کلا بند کړي او د لټون عملیات پیل کړي دي په اسرائیل کې د کورونا وایرس د پیښو د زیاتېدو له کبله دغه هیواد چارواکو د درونو د پاره بندیزونه او محدودیتونه اعلان کړي دي په اسرائیل کې هر ورځ د کورونا وایرس د 4000 څخه زیات پیښې ثبت شوې دي د کورونا وایرس چې تیر کال د دسمبر په میاشت کې په چین کې خپور شو تر اوسه په ټول نړۍ کې 9.1 لک څخه زیات کسان مړه کړي دي دغه راز تر اوسه 8.2 میلیونه څخه زیات کسان په دغه وایرس اخته شوي دي دغه وایرس د امریکا متحده ایالات تر ټولو زیاته ځپلې ده او تر اوسه په دغه هیواد کې 1.3 لک کسان دغه وایرس مړه کړي دي په دوهم نمبر بیا برازیل دی چې هلته دغه وایرس 1,12,210 کسان، او بیا هند دی چې هلته 8,868، او بیا مکسیکو دی چې هلته 8,000 څخه زیات کسان دغه وایرس وژلي دي. بلخوا د واکسین جوړولو یو شرکت استرازینکا او د اکسفورد پونتون ویلي دي چې د برتانیې د چارواکو لخوا د اجازې وروسته د کرونا وایرس ضد واکسین ازموینه لاغه وروسته بیا پیل کړي، چې د تیرې چهارشنبې په ورځ چې یو کس چې دغه واکسین پرې ازمول سوی و ناروغه سوی و. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
درنو اوریدونکو، مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو مذاکره کوونکو هیئتونو پرون د شنبې په ورځ چې د سپتمبر 12مه کېږي په دوحا کې تعارفي غونډه وکړه او دواړو خواوو د اوربند په ټینګېدو او د جګړې په پای ته رسولو ټینګار کړی دی. په دغه تعارفي غونډه کې دواړو خواوو د ارتباط ټیمونه معرفي کړي دي. رحیم ګل ساروان د قطر نه په دې حقله راپورټ راکړی دی.
مننه. په قطر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او د طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د لړۍ د غزولو لپاره نن یک شنبه دلته په قطر کې د دواړو لورونو د تخنیکی ټیمونو ترمنځ تخنیکی ناسته وه. په دغه تخنیکی ناسته کې دواړو لورو پر دې سره بحث کاوه چې پراتونکو ورځو کې د مذاکرات لپاره اجنډا څنګه ترتیب کړي، څرنګوالی څرنګه وي. د مصالحې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله په دوحه کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې دا یو تاریخي فرصت دی او باید هڅه ټوله په دې وي چې دغه مذاکرات نتیجې ته ورسیږي.
دا چې بیا څومره دوام کوي دا مذاکره، دا ځلې بیا دوه خواوې باید سره کښېني او دا پر دا مسایلو باندې خبرې وکړي او تصمیم ونیسي. موږ کوم قطعي شرط پکې نه لرو.
ډاکټر عبدالله ویل چې روحیه مثبته وه. هغه دا هم وویل چې د طالبانو له مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره کتنه په پلان کې نه وه، خو څلور اړخیزه ناسته په پلان کې وه، خو دغه ناسته هم نه ده شوې. ډاکټر عبدالله دا هم وویل د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه د خلکو غوښتنه ده. هغه په افغانستان کې په دې وروستیو ورځو کې د جګړې د شدت په تړاو او د ځینو چاودنو په تړاو وویل چې خلق واړی چې دغه تاوتریخوالی راکم شي او دلته په دوحه کې دغه مذاکرات یوې نتیجې ته ورسیږي.
موږ موافق یو سره چې د نن په د مذاکرې په خونه کې الته خارجیان حضور ونه لري، خو د کېدای شي چې د خارجیان مرستې ته په یو مرحله ضرورت پیدا شي.
په همدې حال کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکراتي پلاوي مشر معصوم ستانکزي دغه خبری کانفرنس ته وویل تیر ورځ چې د طالبانو له مذاکراتي پلاوي سره ناسه درلودله روحیه مثبته وه او دواړو لورو دا توافق وکړ چې تخنیکی ټیمونه به په دغه ورځو کې کار پر مخ ویسي.
په دې باندې هم هغه سره وصول ته پام سي وصول سي دواړو خواوو به د تماس ګروپ سره تشکیل کړي، اته به معرفي کړي، یو بل سره به کښېني، یو بل سره به خبرې وکړي. نو زه فکر کوم چې یو مثبت روحیه یو مسلکي روحیه پکې حاکمه وه. تر اوسه که په دغه روحیه په مخ لاړ شو امیدوار یم چې دا تعهد او مسؤلیت
دو طرفه ده. د طالبانو له لوري د تماس په ګروپ کې څوک دي؟
د افغانستان د اسلامي امارت له لوري څخه شیر محمد عباس ستانکزی صاحب، محترم مولوی عبدالکبیر صاحب، شیخ محمد قاسم صاحب، ملا نور الله نوري صاحب او داسې نور دغه د دې ټیم د تماس ته د ګروپ لپاره ټاکل سوی دی.
دا چې په قطر کې به د مذاکراتو دا لړۍ تر کله غزيږي دواړه لوري وایي چې دا ښایي وخت واخلي، پیچلي مذاکرات وي، خو تمه یې دا ده چې دغه مذاکرات یوې نتیجې ته سره ورسیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو په حق له په پاکستان کې د افغانستان په خوانی سفیر رستم شاه مومن ویل دي د خبرو د کامیابی لپاره ضروری ده چې ټول خواوې په مهمو ټکو د یو بل خبره ومني. زمونږ همکار نظرانی یوسفزی د رستم شاه مومن سره مرکه کړې ده.
مومن صاحب، لومړی پوښتنه خو دا ده چې دا لومړی ځل دی افغانان په منځ کې د سولې لپاره خبرې کوي، تاسو څه غنئ د کامیابی امکانات به څومره وي؟
ډېر ښه شروعات دی، خو زه فکر کوم چې لا مسلې په ګډېرې دي، ځکه چې د دولت موقف او د طالبانو په دغه کې ډېر زیات تفاوت دی. دولت دا غواړي چې طالبان وربند وکړي، طالبان وربند نه مني، ځکه چې هغې دا ګلیږي چې که وربند شو نو د هغې دا مقاومت او دا مزاحمت دا هر څه ختمیږي، دا په خطرې کې دي. بل دا چې دولت دا غواړي چې یو پارلیمنټ هم شته، یو منتخب دولت هم شته، طالبان نه راشي شامل شي. که داسې کېدی خو دا به ډېر مخکې شوی وی، طالبان دا هم نه مني، ځکه چې هغې وایي چې دا خو دا دولت چې کوم جوړ دی پارلیمنټ، دا خو د امریکې د فوج د قبضې نه پس هر څه جوړ شوي دي، نو موږ د هغې سره اختلاف لرو. اوس د افغانستان کې خو یو قانوني اساسي هم شته، نو دې خبره مخکې تللی شي چې یو موقت حکومت باندې خبرې اترې شروع شي چې په هغه طالبان هم وي او نور دغه پکې هم وي، د دولت خلک هم پکې وي، بعضې نور ګوندونه هم پکې وي، او د هغې دپاره یو لوی جرګه غوښتل شي او هغه د هغې چې کوم دی منظوري ورکړي، ځکه چې په قانوني اساسي کې خو د هغې څه دغه نشته.
مومن صاحب په دغه مسلو باندې کوم تاسو چې کوم باندې خبره وکړه، د دې په حل کې چې یا طالبان اوربند ته مجبور کړی شي، په دې کې د پاکستان کوم رول تاسو وینئ کې دی شي چې هغه کوم رول ولوبوي چې په هغه باندې خپل نفوذ نه کار واخلي؟
وره د پاکستان رول دا دی چې د طالبانو باندې مشران پاکستان کې وسیږي او پاکستان وخت په وخت دا چې کوم دی استعمالوي. خو چې کوم بنیادی خبرې دي، زه فکر کوم چې هغه کې طالبان به د پاکستان خبره ونه مني، ځکه چې د هغې مجبوري خو خپل طرف ته، خو هغې دا وایي چې موږ چې را شل کاله دا مبارزه وکړه، مقاومت هم وکړو، زموږ دومره خلک چې کوم دی نو دغه شو مړه شو، دومره ژوبل شو او دومره خلک اوس هم لګیا دي، نو هغې ته به موږ څه جواب ورکوو که موږ د خپل بنیادي موقف نه چې کوم دی نو دغه شو لاړ شو بل موقف واخلو. د پاکستان سنس زور خو چلی، خو دا زور یې چلی ده چې طالبانو ته دا ترغیب ورکړو چې تاسو خبرو اترو کې شامل شي، اگر چې هم د ټول د پاکستان دغه نه دی، پای کې د طالبانو خپل بعضی دغه چې کوم موقف هم پکې شامل وو، او طالبان په دې هم پوهېږي چې خلک د جنګ نه ستړي شوي دي او امن غواړي. د امریکې هم فشار وو، خلکو د افغانستان ولس هم فشار وو.
مومن صاحب تاسو څه ګڼئ چې دغه مسلې چې کومې تاسو په خبره وکړه، د دې د حل لپاره څه لکه ښه داسې عملي اقدامات دوی چتولی شي، دواړه خواوې دواړه طرفونه چې یو د مثبت طرف ته لاړ شي؟
زه فکر کوم چې باید چې یو موقت حکومت باندې دواړه دغه اتفاق وکړي او طالبان چې کوم دی د امن اعلان وکړي د ټول افغانستان لپاره، چې چا چا نه څه جرمونه شوي دي هغه دې ټول معاف کړی شي، او یو موقت حکومت جوړ شي چې پاکې دولت خلک هم وي، طالبان پکې هم وي، نور چې کوم ګوندونه هغه هم پکې، تاجک هم پکې، ازبک هم پکې، ترکمن هم پکې، بلوچ هم پکې، هزاره هم پکې، دا ټول پکې، دا هغې ټول نمایندګي، او د هغې توثیق یو لویه جرګه وکړي، او دا د یو دو کالو دپاره وي، او د هغې نه پس چې کوم دی په ملک کې انتخابات وشي. بعضې خبرو کې دوی په اساسي قانون کې ترمیم کول غواړي، دومره ګرانه خبره نه ده، هغه هم کېدای شي یو لویه جرګه د هغې هم کولی شي چې په اساسي قانون کې تا دا ترمیم پکار دی چې د طالبانو چې کومه بنیادي او مطالبه ده اسلامي نظام چې د هغې چې کوم دی نو دغه وکړی شي، هغې ته پروټیکشن ورکړی شي.
ډېره مننه،
تشکر.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. په کندز کې وسلوالو طالبانو تیر شپه د ښار په دویمه ناحیه کې په امنیتي پوستې باندې برید کړی دی. په دغه برید کې لس تنه وسلوال طالبان او 15 پولیس وژل شوي دي. په وژل شوو پولیسو کې د کندز د سیار ټولې قومندان هم دی. ګل رحیم نیازمند د کندز نه راپور شاکړی دی.
تیر شپه وسلوالو طالبانو د کندز ښار د دویمې حوزې د شینوارو په کلي کې پر امنیتي پوسټه برید وکړ، چې په نتیجه کې لس تنه وسلوال طالبان او 15 تنه امنیتي ساتونکي وژل شوي دي. په وژل شوو پولیسو کې د کندز د سیار ټولي قومندان عبدالواحد هم شامل دی. د کندز د والی ویاند عصمت الله مرادی وایي چې په دغه جګړه کې د وسلوالو طالبانو شپږ تنه نور ټپیان شوي او موټر سایکلونه یې تخریب شوي دي.
تیر شپه د کندوز ښار دویمه حوزه اړوند د شینوارو په پوستو وسوال مخالفینو بریدونه وکړل، چې په دغه نښتو کې لاستنا تعالی وسوال ونجل شیوی او شپاگ نور ټاپیان دی د دوی درې اراده موټرسکلونه هم ویجاړ شوی دی. په تاسو سره په دغه ونخاتو کې 15 ملی او محلي پولیس شهیدان شوی او څلور نور ټاپیان دی. همداشان تیر شپه د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې چې عملیات سره شوی دی، په دغه عملیاتو کې درې طالب وسوال ونجل شوی او دوه نور ټاپیان دی. د دوی درې اراده موټرسکلونه هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي.
یو ورځ وړاندې د قندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو د دغې ولسوالۍ د بازار په یو څنډه او بوتکشان کلي کې عملیات کړي وو چې په نتیجه کې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي وو. په قندوز کې ځوانان وایي چې دوی هره ورځ د جګړو شاهدان وي او هره ورځ د خپلو نږدې خپلوانو او همزولو په جنازو کې ګډون کوي چې په جګړه کې وژل شوي وي. څو تنه ځوانان د سولې روانو خبرو ته خوشاله دي او هیله لري چې یو وخت به یې په هیواد کې سوله حاکمه شي.
موږ خپل غزوانان خپل احساسات نسو بیانولی چې موږ څومره خوشاله یاست دې سولې ته. یو موږ نه چې ټول افغانان دې سولې ته خوشاله دي. موږ تیرو څلوېښت کلو کې سدا څومره جګړې دي تنظیمونو په مابین کې سره نور موږ په واقعیت سره موږ نور ستړي بالکل له جنګ او صلح غواړو. له مرکزي حکومت دا غواړو
موږ افغانان نور د جنګ نه ستړي سوي یاستو. موږ سوله غواړو. سوله زموږ حیات تضمینوي، زموږ ژوند تضمینوي. دا د ټول هیوادوالو هغه ارمان او هدف دی او د دې لپاره ټول هیوادوال په ګډه باندې باید موږ د صلح اواز اوچت کړو چې موږ سوله غواړو. د جنگ سړی سوي اسو خارجي هیوادونه غوښتنه زموږ د افغانانو دا چې موږ د صلح راوستلو لپاره نور موږ سره مرسته وکړي، کومک وکړي تر څو موږ هیواد دغه بدبختی نه وژغورو سي. او افغانان باید د صلح لپاره ګړندي ګامونه اوچت کړي. هر څه هستیز موږ په جنگ کې نابوده شوی ده.
د قندوز خلک وایي چې که څه هم د خلکو هیله او ارمان دا و چې طالبان به د سولې د خبرو په لومړۍ ورځ د اوربند اعلان کوي، خو خلک اوس هم هیله مند دي چې یوه ورځ به د طالبانو لخوا د سولې د خبرو په ترڅ کې د اوربند اعلان واوري. ګلرین یزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري.
د ملګری ملتونو د بشري حقوقو شورا به په خپل درې اونیزه غونډه کې د هغه ملکونو جدي څارنه وکړي چې د خپل اتباعو د بشري حقوقونه سرغړونه کوي. د امریکا غ خبريالي لیسا شلاین د جنیو نه رپورت را لګل دي چې ځا نظرانه یوسف زئی تاسو ته لولم. د دوشنبه د ورزینا په پیلیدونکو د غونډې کې به د ملګری ملتونو د بشري حقوقو د شورا غړي په بیلاروس کې د بشري حقوقو په وضعیت د خبرو غور کوي. د یادونې وړ ده چې د ملګری ملتونو غړو ملکونو په دغه ملک کې د بشري حقوقو د سرغړونو په حق لا د وی بیړنې غونډې درا بلل وغوښتنه کړې و. په بیلاروس کې د ولسمشرۍ د مقام د پاره د 9 اگست نیټې په انتخاباتو د درغلیو د تورونو نروسته وضعیت خراب دی. د فلیپین د ولسمشر د مخدره موادو په ضد په بل شوی کمپاین کې د زرګونو کسانو پرته د محاکمې د وجل کېدو په اړه به هم خبري وشي. په دغه برسیره به په سوریا، میامار، وینزویلا، جنوبي سودان، لیبیا، ایران او کمبوډیا کې د ولست وجلو، ربړولو، زورولو، بندي کولو، برمته کولو او د جنسي زورونو په حق لپاره پروپوټونو بحث وشي. هم دغه ډول په ځینو سیمو کې د مثال په توګه په بورنډه کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د پیل شو تحقیقاتو ختمولو په اړه هم غور وشي. دغه کمیسن چې څلور کاله مخکې جوړ شوی او بدروانې میاشت په اخیره کې بل حتمی رپورٹ شورا ته وړاندې کړي. په جنیف کې د بشري حقوقو د سار مشر جان فیشر وایي چې د کمیشن ملاتړ ته دی دوام ورکړل شي. هغه وایي چې په بورونډي کې د نوي ولسمشر د دندې د پیلېدو نروسته هم د دغه ملک په وضعیت کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی. جان فیشر وویل
منګ د ولسمشر د مدن ټولنې په اړه تفسیر اندېښمن کړي چې هغه دی د بهرنیو قوت تونو د خوخي خبر نه کوي او هغه ته د ملک سری معلومات نه ورکوي او دا چې هغه خپل ځایونه په حکومت نیوکو ته محدود کړی دي.
جان فیشر وویل چې هغه اندېښمن دي چې په برونډي کې په حکومت کې د پخوانی ولسمشر تیر حکومت هغه کسان هم شامل دي چې د بشري حقوقو نه پسرغړونو کې ککړو. د بشري حقوقو فعالان وایي هغه ملکونه چې سوکترینه پختنه نشي کولای د خپل اعمالو د پاره دی مسول وګڼل شي. هغه وایي چې ځینې ملکونه ډیر قدرت لري او د بشري حقوقو شورا نشي کولای چې ورته غوته ونیسي. د شپېتو ملکونو د 321 مدني ټولنې یوې نړیوال ائتلاف د چین غوښتې دي چې د بشري حقوقونو د سرغړونو په اړه د تحقیقاتو سره مخ شي. فشر د سعودي عربستان په اړه هم ویل چې په کار د چي د شرایطو د کیک جاجو شي. په سعودي کې د بشري حقوقو یو شمیر فعال
په سعودي کې د بشري حقوقو یو شمیر فعالان او د حکومت انتقاد کوونکي بندیان دي. ځینې داسې معلومات لرو چې په بندیخانو کې د بندیانو شمیر زیات شوی دی چې د خلکو صحت په خاصه توګه د کورونا وایرس په وخت کې د خطر سره مخ دی. هلته بندیان صحي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او په بند کې ځینې بندیان په مشکوکو شرایطو کې مړه شوي دي.
فشر وایي چې شورا ته پکار ده چې په سعودي عربستان کې په زندانونو کې د اصلاحاتو لپاره په هغوی فشار راولي او په هغوی نظر وساتي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د تاوتریخوالي د کمولو د موافقې باوجود د هند او چین په سرحدي اختلاف باندې غلبه موندل یو ستونزه ده. د امریکا غا خبرې له انجان پاسري چا په دې باره کې له نوې ډیلی نه دا رپورټ رالېږلې دی. هند او چین د خپلو بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې نه وروسته موافقه وکړه چې خپل پوځیان پر شا کړي او تاوتریخوالي پراخه نه کړي. دا هغه وخت نه را په دې خو چې د ځمکې د جنجالي اېدا او په سر د می په میاشت کې نظامی جنجال پیل شو. د هیمالیا په غرونو کې د دوی د جنجالي سرحد سره وضع متشنجه ده. وروستۍ و ژمنو یو څه خوشبینی پیدا کړې ده، مګر د دوی په اختلافاتو باندې غلبه موندل به اسانه نه وي. د هند بارانو چارو وزیر سوبرمانیام اجی شنکر او د دو چینایی انډول وانگی د خبرو نه وروسته وویل دواړه خواوو موافقه وکړه چې د سرحد په باره کې اوسنی حالت د هیڅ خوا په ګټه نه دی. په ګډه اعلامیه کې راغلی دی چې دواړه هیوادونه باید خپلو خبرو ته دوام ورکړي او تاوتریخوالی کم کړي. په مسکو کې د شنګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې په څنګ کې دغه ملاقات وشو. دغه غونډه د هند او چین سرحد سره د تازه جنجال نه چې تاوتریخوالی زیات کړ څو ورځې وروسته دغه ملاقات وشو چې د څلورو میاشتو لپاره د هر یو هیواد عسکر یو بل ته مخامخ. د هند پوځ تیر هفته وویل د لداخ په خپل سیمه کې پانګو تسو د جاهل جنوب پلو ته د غونډیو سرونه ونیول کله چې د چینایانو تحرکات ولیدل. په نوې ډیلی کې څارونکي وایي هند په هیمالیا کې د خپل سرحد سره په یو شمېر نقطو کې د چینایانو په زور ننوتل په شا وتمول. بیجینګ له سرحد نه وختل رد کړل. جایات وارانات چې د چین د څارنې او ستراتیژۍ لپاره په نوې ډیلی کې د مرکز مشري کوي وایي دواړو خواوو ګڼ شمېر عسکر ځای په ځای کړل او تیار سی کړي دي. جایات وارانات بیا وایي دا یوه متشنجه وضع ده او زه په دې ټکې ټینګار کوم ځکه دواړه خواوې ګڼ شمېر عسکر ځای په ځای کړي دي. د اټکل له مخې شمېر څه باندې 30,000 ته رسیږي او نورې تازه دم قواوې راوستل شوې دي. د نوې ډیلی او بیجنګ په خوانۍ غوښتنې چې د تاوتریخوالي په اړه کړې وې ناکامه شوې دي چې هیڅ یو خوا د خپل جنجالي سرحد له مخالف درک نه ده په شا شوې. رانا د نوای د عسکرو په شا کولو د ژمنې باوجود دوی به په خپل خبره کلک ولاړ وي. رانا بیا وایي تر کومه حده چې د هند پورې اړه لري دا پوره څرګنده ده چې چینایان راننوتې دي او موږ یې نه منو. دوی باید هغه ځای ته بیرته ولاړ شي چې له کومه دوی راغلي دي. د چینایانو دریز دا ده چې موږ په هغه ځای کې یو چې چیرې موږ باید وی، ځکه نو ستونزه همدا ده. سرحدي ستونزې روابطو ته تاوان رسولی دی. هند د ټیک ټاک په شمول د چین په اپلیکیشنونو او د پی یو بی جی په ویډیوي لوبو چې په پراخه توګه مشهور دي بندیز لګولې دي او د پوځي جنجال نه را په دې خوا د بنیادي کارونو له پروژو نه یې په چینایي شرکتونو باندې محدودیتونه لګولي دي. په نوي ډلي کې د څارنې د پلټنې د فاونډیشن غړی حارش پنت وای د سرحدي جنجال لرې کول به د آسیا د دوه لویو قدرتونو ترمنځ د روابطو د راتلونکي تګلار په باره کې پریکړه وکړي. حارش پنت بیا وای تر څو پورې چې دغه جنجال په ځینو داسې طریقو حل شوی نه وي چې دواړه خواوې ورباندې قناعت وکړي او زه د دغو روابطو د عادي کېدو احتمال نه وینم. بیا په دې ټکي ټینګار کېږي چې له دغو روابطو نه باور په بشپړ ډول تللی دی. په کم باور سره اندېښنه شته دی چې د تاوتریخوالي د کمولو وروستۍ غوښتنه به د هند او چین د بې ثبات اثرات سره زر نتیجه ورنه کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یوه سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ بین المللي عامه خدمت چې د امریکا حکومت اعلان کوي. د رواندا په جمهوریت کې د خاروالۍ پخوانی چارواکي الو رئیس ندیم باتی په سلټون روان ده چې په 1994 کال کې په رواندا کې په عام قتل کې ګډون کړی و. د کی بویایي په ریاست کې د سوو د یوې برخې د خاروال په خیزن په خپله وظیفه کې ندیم باتی باندې تور ولګېده چې د سیمې خلکو او ملي پولیسو ته یې امر وکړ هغه کسان پیدا کړي چې د بی سي سرو د سیمې غونډۍ وته له تاوتریخوال نه تښتېدلی دي. تقریبا د سل ورځنۍ تاوتریخوالي په وخت کې د دغو حملو سر د لسګونو زرو کسانو وژلو او ګڼ شمېر ټپیانو ته ووته. د دغو او نورو جنایتونو لپاره د رواندا لپاره بین المللي جنایي محکمې اوس د جنایي محکمو لپاره د بین المللي پاتې شونې میکانیزم په حیث اډېږي په ندیم باتی باندې د عام قتل او جنګي جنایتونو تورونه ولګول او د ده د بندي کولو حکم یې ورک. امریکا د نورو حکومتونو د ملګرو ملتونو او د پاتې شونې میکانیزم سره همکاري کوي چې د ندیم باتی او نورو لپاره مشکله کوي چې له عدالت نه ځانونه بچ کړي. د دې لپاره چې دغه هدف لاسته راوړل شوی وي امریکا د هغو معلوماتو لپاره تر 5 میلیون ډالرو پورې د جایزې ورکولو پیشنهاد کوي چې د دغو معلوماتو له مخې دې ونیول شي. که تاسې یا هر یو له تاسې نه د آلو رئیس ندیم باتی د فعالیتونو او زیزیګي په باره کې معلومات ولرئ نو په بشپړ اعتبار سره یې ورکولی شئ. مهرباني وکړئ د امریکا تر ټولو نه د نږدې سفارت یا قونسلګرۍ ویب سایټ ته ورتللی شئ چې د سیمه ییزه امنیت د دفتر سره تماس ونیسئ او د امریکا د جنګي جنایتونو د جایزو د پروګرام سره په دې ایمیل wcrp@state.gov یا د واتساپ په دې نمبر 1202955468 د موږ سره تماس نیولی شئ. تاسو کولی شئ زموږ د فیسبوک پاڼې ته په دې ادرس www.facebook.com/warcrimesrewards د پروګرام یا په ټویټر کې د هغو فراریانو چې لټون پسې روان دی د عکسونو لپاره د ټویټر په دې ادرس سره www.twitter.com/warcrimesreward موږ تعقیبولی شئ. د ټولو باوري رپورټونو په باره کې به تحقیقات وشي او د ټولو هغو کسانو هویت به پټ وساتلی شي چې دغه رپورټونه یې ورکړي دي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ یو بین المللي عامه خدمت چې د امریکا حکومت اعلان وکړ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا خبرونه همدلته پای ته ورسیده.
تر بلې خبرونې تاسو په لوست لسبارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه وایي.